السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په هم کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس په 9 غونډه کې پر سیمیزو همکاریو خبرې وکړې. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرګ جوبله اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانیستل کیږي. متحد ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته وویل چې دغه 14 پرون مبشین وسوه.
د امنیه قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوي ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانیستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 360 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پام کې دا د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیګ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
په مزار شریف کې د بلخ ولایت په استادیوم کې به د فاریاب خراسان، د سرپل قدیم، د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیګ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په وروستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو د وری لا تلسم تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل سي، څو نږدې 2.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لښکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانیستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمباری ته د پلمولو جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات په روانې میاشت کې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي او د پرونۍ غونډې مشري یې شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن سیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسه جوړه کړې وه، څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یوه بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن سیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده، د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټی باډی له دویم ډوز وروسته فعال شو. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 1400 کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځنګړې شوی، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو د غرض د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو وي. احمد تکلو نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو رول په کوم اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا وروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارک په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتي، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتي، د انرژي او فرهنګي همکاریو په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې هم دا زیاتونه شوې چې ښاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د آسیا د زړه یا استنبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیې په ګډ نوښت پیل شوه. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیره له افغانستان سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت لمنده چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان په باب سره غلي.
لنمحاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دی له سوله ییزې لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي. ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کړی چې پر ټاکنیز سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزار ور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو یې خبرداری ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي، جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي، پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
افغانستان کې د سهار اته بجې او یولس دقیقې دي که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اورېدلی سئ. دغه راز تېرې خپرونې په ویب سایټ کې په ثبتي بڼه پیدا کولی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې، خو اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد نور د منلو وړ نه دی. په اصل کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه یا هم ټپیان شوي دي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونه په زیاتېدو دي. په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له میانمار سره د سوداګرۍ یوه معامله وځنډوله. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نوري.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار ینګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تېره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرځول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې 9 ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لویه کچه تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2013 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقې په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولي دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخته ځنډېدلې وي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نه وي راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا رئیسې له 4500 زیات کسان